السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې په نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. د شنبه ده د چنګاښ سرطان 28 د جولای 12 د خبری مجله په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره ترکمنستان د افغانستان پر پوله د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې ګواښ د دخې لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې په دغو جذبو کې دوی برخه اخیستې.
په بهرنیو مسایلو کې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د ژوند په رنګونو کې مو یو تن پوښتلی چې آیا د درس ویلو ارمان لري؟
نو خو خامخا غریبي ده، خر سړی وایي چې یاره درس مې ویلی وایي.
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده چې پیل یې له خبرونو کیږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیری بیرته د هغوی خاورې ته اړولی دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یوه الوتکې کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هېواد انتظامی ځواکونو د بیان مهدی حاجیان په حواله پرون د خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي حادثه داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نننه یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطحه پکې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړهییزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبری د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سوي کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجن یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوی پاتیشونی خاور ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څباندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لویه اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو په خوانی قومندان راتکو میلادیچ او په خوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونی مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه درويشت. هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 29. کندهار کې به اسمان شین وي، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 26. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، ده ورخت اټکل سوی، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 29 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دی. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوی چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز لیوي اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګراتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلوده ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 اونۍ سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیکدول شوې ده. اشقابات کې زیرمشو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې گاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولی د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپل ټولو غونډو ته د اطمینان ورکې شي، په هر سیمه کې شي د غونډو لپاره غواښ متوجي، د دې غواښ ته د فل لپاره بشپړ آمادګی لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د غونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتر اوږده پوله لري. طالبانو په ورستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي.
د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیری د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزې نه ست ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولي ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکرک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوانې ضرر نست.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
ومورېدل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو لکتون کې او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اساق اتمر څخه کړې ده.
زما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پورې په دې خوا ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې اونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي بهرني تروریستان دي په اصطلاح دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیسته. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا ده او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا شل زره خپل سرتیری دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګر یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلواله ډلې فعال دي، دوی له موږ نور وسلواله ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولای ځکه چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغو نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي لکه چې د دوی ارتباطات مثلا القاعده سره دی، کېدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ معتقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي. دی نه زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته هم ولاړل، مسکو ته هم ولاړل، ایران ته هم ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښه چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګان بیرته ونیسي هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نشي ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وز بل ملالی بشیر څخه دا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلی.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په ویلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړي دي. د نوې ملسیزی پر مهال طالبانو شدو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ورستوي خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پښتنې په جواب کې ویلی و چې غواړي د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. ورسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. لیکوالی ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو شدو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمنی د منلو وړ نه ده. لیکوالی وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هېرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کال وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې. خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی ک نړیوال ملاتړ نوی د افغانانو لاسته راوړنې شایي لمنځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داس طالبانو سره مخامخ دی چې په نیوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمنی وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلې هیواد یې په خپل افراطي مفکوره نور هم ځپلې وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. د سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورنۍ امنیتي ننګونې لوی دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
هر افغان انجلی غواړي چې ملالا یوسفزی سي. خودی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو لخپل راتلونکي نه هیلي کړی دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملالا یوسفزی په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملالا یوسفزی د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیز او طاقت نه سویده.
زه ډیره خوشحاله یم چې خپل په جبه کې لستلې شمه، زه خپل په جبه کې لیکلې هم شمه.
د دې غږ د غلي کېدو هڅاته کلمخ کې وښه خو غلای نه شو.
دریم څلورم او پنځم جمعات کې
دا ملالا یوسف زیدا ملالا له ماشوم توبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړې له مشال رادیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، پای کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو او موږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملالا د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملالا یوسفزی تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و د افغان جنو په مقابل کې هم دغه سي تاریخوالي روان دي چې هغوی بریږي چې طالبان بیرته را نشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونه باید لکه ملاله غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزی د پښتونخوا د سواد سیمې منګوره خار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سواد سیمې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د اوبرید په ترڅ کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړي دوونی د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچی له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. ملاله یوسفزی ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزی ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وای د ملالۍ په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړې دي. خو اغلې کوچی وای که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي نو په هر ځای کې دوی همدغسې زیات رامنځته
کوي. خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځي او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده چې د ملالۍ یوسفزی په شان د اړوند فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه بهرنی مسله د هند پولیسو ویلي په دغه هواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخنی ولیده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګ غشتل د هند خپل وکیل اورځ مخ کې ځینې بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یک شنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اترا پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اترا پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکناو یې اصلي هدف و. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ ورځ مخکې چې د اگست په 15مه لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یو وړه اورپا کې ډاله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجه کې دي. دا ډاله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حملې پلان کړې وي، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چارواکی وی هغه افغان سرتیری په یو ولوتکی کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی وو. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. د مصر استیناف محکمې د ممنوع ګوند اخوان المسلمین لسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې په یادغونډه کې راټول شول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلو به یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه دی ورورا؟
نوم ابراهیم.
ابراهیم از ګورم چې دا باطلی دی راټولی کړی دی باندې څه کوي؟
دا خرڅو دا خو کبال ده کنه.
څونه موده کیږي دا کار کوي؟
دا تقریبا یو کال کیږي.
څنګه دې کار کې دې ځړ نه تنګيږي؟
نو وس مجبورې څنګه کوي خو؟
د کوم ځای اصلي اوسیدون کوي؟
دې ځای می شکردارا ده.
مالونه لري؟
و څو اني مالونه لرم.
څه شي دی؟
هغه څو خسيان.
څنګه دې کار ته مخه کړل؟ یعنی څنګه دې دا جنگل راټولول انتخاب کړل؟
بس مجبوری ده کنه، غریبی ده، وس څنګه کا کاروبار نستا.
وله بل کار نه پیدا کیږي درته؟
نه کن بل کار را چاو کنه، غری مزدوران دي 2 ورځې نه 3 ورځې کې به کاری کنه نه کارونه نه.
دلته دوه کسان نورم در سره دي، د دې څه کیږي؟
دا یو ورور ده مترز ده.
ټولم دغه کار کوي؟
و ټولم دغه کار کوي.
لته سي سره یو دونه مرکب ده او یو دونه در سره زارنج ده، په دا دوه باندې کار کوي؟
نہ دا یو سدا مال ته پوسته کی وڑی او دا یو کله صفا جنگلی باسو کو
دا کباڑے مثلا تیمان بوتل دا پچاوندی خرڅو
بیا کباڑیا نی پغو باندې خرڅو
څنګه د برازي چوپ دی گټی
بس یو سل یو نیم سل 200 روپے کی گډیر نه کی
د ټولو کای وازستا
نه یواز ما
ښا څنګه د کورنۍ خرچه مور باندې برابری کی
والا کدا گزاره کای
کله دی فکر کړه دی چې دا کار پریک دی او بل کار شروع کی
والا خامخ انسان زړه کی تنګی کی کنه
یعنی اکا بل کار شروع کی چھے باو کی
بل کار نوز خود چیش ہے نستا چیش ہے کار باو کنوز
وہ دی دی کڑے رے
وہ
مشمل لری
وہ
چو دانے مشمل لری
یو دانا
یو مشمل لری ټول سره یو ځای ژوند کوي؟
هو ټول یو ځای.
کله دې فکر کړی دی چې د خپل اولادونو په اړه باندې چې د غوی نه بچی شي جوړي مکتب کې بیا چا نه بیا چا هم دغه ستا کار وکړي څه وکړي؟
ها تر اوسه واړی ترګه څه غټ سي
چې غټ شي بیا څه کوي؟
نو بیا نو ترګه معلوم نه دی
نه یعنی مکتب کې بیا چا
هو ولا نه
خپل کله ارمان درځي چې کاش کې مکتب دی ویلای وای
نو خود خامخا خو غریبي دا خور سړی وای چې درس مې ویلای وای
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غالی آباد ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي د غالی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کال کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه هغه پرچې لاړې ورکه ورکه شوې نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنه نه بشپړ شوی دی حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه زی دا پاکستان ته زی دنه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وری ورور دې معلومات کومه ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دی پښتنه وکړي دا لوګر نه تور تیګه روانه ده چې دغه وصفنه پاکستان ته دغه تیګه نه وصفنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان جی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر